مومن خلکو کاروبار په ټپه ودرده هغه بیوازده طبقه چې کارونه خراب شول ډیر نهیلی وو خو هغه مرستې چې مونږ او نورو دوستانو خیریه بنسټونو داخل او خارج نه راجلب کړي دوی ته مو ورسولې دوی واقعا ډیر د خوښۍ احساس وکړ په دې پوه شول چې د ولس کې دومره څوک شته چې بالاخره د بیوازده طبقې غم هم ورسره ده نو زموږ هیله د شتمنو څخه ده چې دوی ته د مرستې لاس ورکړي تر څو په دې ټولنه کې نهیلي خلک پاتې نشي
د کاروان خیریه بنسټ مشر بادشاه وری کاروان د دې بنسټ د جوړیدو مخیر داس بیان کړی
موږ په وطن کې یو بدبخت جنگ لرو چې دغه جنگ لامل ډیر کندې ډیر یتیمون لرو هغه سره باید کومکونه او مرسته وشي د دې درد د دې هغه شلیدلې ګریون موږ وحسولو چې داس یو بنسټ جوړ کو تر څو د دې هغه ستونزې تر رسیدګي وکړو د مرسته میکانیزم هم داسې دی چې د ملي تجارت نه وختنه کو د سوشل میډیا لپاره یو ویډیو جوړو یا یو عکس خولې غسل کنه کو هغه خبرو تر څو هغه درد هغه ستونزې هغه مشکل رخلو تر څو یو سرمایدار وروره میرا بول شي غسل کومه کو
په خوست کې د ټولنیز او مرستندوی بنسټ مشر اخترګل وفاوی دوی څو کاله مخکې خپل فعالیتونه داسې مهال پیل کړل چې په دې ولایت کې کوم بل خیریه بنسټ فعالیت نه لاره خو اوس شمیر زیات شوی او ښېګڼه یې دا ده چې هیڅوک ورڅخه ناهیلي نه دي تللي
15 شپې کاله مخکې یوازینی خوست خیریه بنسټ و چې د خپل خوست لپاره خدمت کړل اوس الحمدلله په خوست کې بنسټونه مدني ټولنې جوړې شولې چې ډېر د بېوزله غریب نچارو خلکو غاګر جکړی دی او یو غول ډوډۍ ته پیدا کړی دو
دی یادونه ورده د کورونا وبا په اول پړاو کې د افغانستان د نورو سیمو په شان خوست کې هم د شتمنو او مالدارو خلکو لخوا زرګونو خلکو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وشوي په خوست کې اوس هم د یو شمیر حکومتي ادارو او نړیوالو مرستندوی بنسټونو په خوا کې شتمن خلک د همدې داخلي بنسټونو لارې له غریبو او بېوزلو سره مرستې کوي
د ازادي رادیوي مجله په یو راپور په سیاوري دلسي له سامسنګ دوه کل وروسته آیفون هم قاتیدونکو ټلیفونونو ته مخه کړې ده تفصیل له اسمت څاروان ناوري
آیفون هم د قاتیدونکو ټلیفون جوړولو ته ملا تړلې او لومړنۍ ورشن یا نسخه یې ازمویلې ده وروسته له دې چې سامسنګ دا ډول موبایل جوړ کړ د ډیرو په نظر د کمپنۍ لوی خطر په غاړه واخیست خو اوس داسې ښکاري چې سامسنګ په ځای کار کړی و که څه هم د سامسنګ قاتیدونکو ټلیفون تخنیکي ستونزې لرلې او تر ټاکلي وخت په ځنډ بازار ته راووت خو اوس له دوو کلونو وروسته خلک د سامسنګ له قاتیدونکو ټلیفونونو سره خوشاله دي قاتیدونکو موبایلونه په حقیقت کې هایبرید محصولات دي هغه محصولات چې هم د موبایل کار ترې اخیستل کیږي او هم د ټابلیټ د بلومبرګ د راپور له مخې په دې ډول ټلیفونونو کې تر ټولو د کوچني حقه اندازه 6.5 انچ ده او اپل په دې موبایل کې له یو شمېر سنسورونو کار اخیستی چې د نورو کارونو ترڅنګ د ګوتې نښه هم پیژني تر دې دمه په نړۍ کې سامسنګ په قاتیدونکو موبایلونو کې مخکښ دی د کمپنۍ د ګلکسی فولډ په جوړولو د ملفونونو یا موبایل ټلیفونونو په بازار کې نوی باب پرانست
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني د رادیو مجلې دیوی بلی غنې اوریدلو ته مو هرکلی کوم د رادیو مجلې نننې غنې مو یو ځل بیا په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو را خکلی کړی دا
په خواني وخت کې تر صدارت د داوود خان زین کاکاها ژوندې او دادا حسین امیده کاکا ایدری او کاکا بدرو تمغه ځای کې
د سهار لس کمی لس بجې وي دروختون د بیړنی واټ مخې ته د نورو ورځو خلاف یوازې ولاړ وو
هل تور کپل وشسی ټول نړۍ تور تیار سی سړی وران سی له ابلیسا غوڅ د پس په کټار سی
تاسو به د کابل چنداول سیمه خامخالی دلیبي او کوم نوی لیدلی نو د دې سیمه په اړه خو به مو ارو مرو اوریدلی وی حتمی ده چې په ذهن کې به مو دا پوښتنه وی چې د دې سیمه ته به ولې چنداول وای زه په کابل کې چنداول ته ورغلم، تاریخ او ارزښت می چرلای. راته وښی قدر من اګوتونکو، په کابل کې چنداول هغه لرغونی سیمه ده چې د عرفان پزړه کې لپخوا زمانو را په دیخوا خوږی خاطرې له هم ژوندۍ پاتې دي. تاریخ پوهان وایي چې په چنداولو کې لومړی د جوان شیر په نوم قوم وسیده، بیا د 14 هجری شمسی قرن په لومړیو کې دلته قزل باشان میشت شول. د وخت په تیریدلو سره د هزاره قوم پکې زیات شو. ایدر خان، سردار کابلی، شیخ محمد رضا، میرعلی احمد حجت، عزیز الله غزنوی او یو شمیر نور د چنداولو له عالمانو څخه شمیرل کېدل. په چنداولو کې له 1500 څخه تر 2000 کورونه وو چې لوړ دیوالونه، ښکلې دروازې او کړکۍ درلودلې. په چنداولو کې مسجد، تکیه خانه او بازار له پخوا وختونو څخه جوړ دي. د کابل پخوانی اوسیدونکی پاینده محمد اکبری د چنداولو د کلمې د معنا او تاریخ په اړه وایي.
چنداول پاسل کې ترکی یو کلمه دی. هغه کسان چې د اساکرو په مخ کې چروانو چند اول په دې معنی چې سو کسان مخ ته د فوج نه یا د اساکر نه مخ ته چې جنگ ته چې زی اوس لکه چې وایي کتی کشف ټول اساکر نه مخ کې چې زی کشف ته وایي. کله تاریخي ځای دی د قدامت د 1500 کال مخ کې دی، د بابر په وخت کې جوړ شوی دی، هلته ډیر عبادت دی.
چنداول د کابل په زړه کې موقعیت لري. خغله اکبری وای چې چنداولو په خا د کابل ډیره برخنی ولې و.
شفاخانه د ابلسینا نشرو سی ودی کابل سین چدی نیولو تر چوکا پوری دای پخوانی وو. د چوک نه چاخ وته زید د بالا قلا او بالا کو د چنداول او امداوس هم چې بالا کو نو میگی د چنداول امدادی تر آشکان عرفان او در باغ قاضی پوری د غسای وو. اکثریت خو قزل باشان او اقلیت د مونږ د ازاره اورونو پخوانی وخت کې تر صدارت د داوود خان هم زین کاکاها ژوندې وو. دادا شوسای نومیده، کاکا ایدری و کاکا بدرو تمه غزایی که کاکا ایساق نومیده، در کاکاگان او چه دیر در خلق و پامنس که دیر در شورلت درنوده، در صداقت، در ایمانداری.
خاغلی اکبری زیاد اکرد چه در چنداولو اصلی و سین که در دولت لول رتبه مامورین و پا چنداولو که لقزل باش و او هزار قوم سره در نور ولایت و کسان هم میشت و در کندهار و سیدون که آجی ملنگ چه پیاد سیمه که دوکان لری در چنداولو در پخانه و کرونو پاکله وایی؟
دا چې دینه اغزړی خرابې ازور شمن ازارس رايونه تاریخي دیونه نصرته ادي زندگی ادي رفتار ادي ژوند ادي خوردن بس ادي مقصد نصب ولاړه بس دا سابقه زایونه دي نه دا 50 کال شپته کال اتیا کال مخکې جوړ شوی دی. هغه یادګار چې موږ وګورو نو ځکه زمو مستقبل مړ و ژوند را پیاسي او اوس خو نه دی بیا دنیا پر بل مخ هوښته موږ په کس راوي چې خوشاله یا زه خپل دی ور سکال در ترغله منو دا خلل نو ځوان بچانی موږ په دې کې به یو سیر خپل شپته روزبن ژوندۍ کو بس دا موږ د پاره نو یارت دا زړه باتی زړه کور مقصد عزیز ژوندۍ دا موږ د پاره بس بچی دا چندول اسو پاس لری نږدې د غلکه د غسترایم د غزایونو
د قرباغ اوسیدونکو احمد جان به چندول د اوبو او هوا پاره وای چی په کابل کې خوخون کې سیمه ده. نو ما وړي وای چی له بهر څخه هم چې افغانان راځي د چندول لیدنه ضرور کوي.
ډیره پاکی وبدي، ډیره صفا وبدي، دا هر کورسی ته وینه کنه د سلاو کالو د یو نیم سل کالو مخکې تاریخي دروازې دي، تاریخي دیوالونه دي، تاریخي کوڅې دي. دلته له خارج نه رازي، له خارج نه له امریکا نه له لندن نه جرمني نه سیاسري رازي، سپینګيري خلک رازي دلته رازي. وای دلته منګه یو دوره وو دا ډیر په منګه خلګي منګه دلته مسول طلبان د مکتب وي او دویم دریم سم کې مور پلار سره راتلو دلته دوه کوڅو کې ګرځېدل کته پورته دا ډیر په منګه لغه جن نه رازي. یو چکر د چیندولو دوره کوي له امریکا او جرمني نه لندن نه رازي قربان وای د چیندول اسند درس امریکا او لندن او جرمني د چیندولو په دغه خبرو نه ورکوم. دا هر دیوال تاسو ګوري خو د دې دیوالو د دې چنداولو دا درس پاسو په خسوي ده له دغه په خو خیتونه د ډیر کلاک شایده ډیر ښه شایده. یو په بل کړکې لري، دروازې لري. مثال دی وې سیاسري په یو کور کې مالګه نه وړلم دی کنه سال کړکې چې نه روبسي بلې ترارې کې چې خوره کې مالګه نه لرم لګ مالګه مو ته راولېګا یا لغوار کور کې نه لګم لغوار راولېګا مو ته دغه ډیر ښه شوی نه دی. یو بل ویني یغه هم سوال لغنه خبر دغه هم سوال لغنه خبر درس دی یو بل اوله خبر دی دغه سی بابونه دغه سی کوڅې لري سی دغه وسر نه جیکسه دغه درس چیندولو کې بام په بام ګرځیدلای سي.
د چین ډول تنګي کوچې زړه کورونه ډیزاین شوی دروازې هغه څه دي چې لای هم خلک خوښوي او دوی ته تیر یادونه ور یادوي. د هلمند اوسیدونکو منان وایي چې پلار نیکه دلته اوسېدلی ځکه خدای هم نه غواړي چې بل چیرې ژوند وکړي.
موږ تقریبا نیکونه په دې کې اوسېدلي دي، بیا هم پلارونه اوسېدلي دي، او د نوي نظام د راتګ سره بیا موږ په دې کې ژوند کوو.
د چندولو پاک له څه خاطرې لري؟
د چندولو پاک له باندې چې موږ ته پلارونو کیسې کړي دي یا مشرانو کیسې راته کړي دي، د چندول نوم چې یو څوک اوري دا سپیکر کوي چې زه زوړ افغانستان ته ځم. په خواني چې ډېر شرایط برابر وو، ډېر امن او سکون او ډېره خوشحالي وه. یعنی د چندول د نامه د اورېدو سره یقیناً چې زما په خپل وجود کې یو قسمه یو زما بدن ورشکي ورشکي سي چې زه هغه پخوانی چندول چې دلته ښه ژوند وو، امن وو، خوشحالي وه، دا ډېر یو ارزښت لري. په وجه د دې باندې چې زموږ نیکونه نه ور نیکونه تر نیکونه په دې ځای کې مسجدان دي.
په چیندولو کې سي دوکان هغه ځای دی چې له پایله بیا تر اوسه دوکانونه پکې دي، او سي دوکان هم ځکه ورته وایي چې په پایل کې دلته درې دوکان وو. اجي سلیم وایي چې سي دوکان ته په کابل سربیره له ولایاتو څخه هم خلک د شیانو د اخیستلو لپاره ورځي.
سي دوکان په نامه باندې دا ځای مشهور دی، چندولي سي دوکان. دا ډېر تاریخي ځای دی، دلته موږ دوکانداري کوو. د مزار شریف خلک دلته راځي، د شبورغان خلک دلته راځي، د پلخومري خلک راځي دلته، ډېر خلک دلته راځي او د خپل ضرورت وړ شان د دې ځای څخه آماده کوي او بیا انتقالوي.
په خاله
د قزلباشان اوسېدل، قزلباشان په چندول کې اوس هم سته. د سي اشرافي خلک د په کندهار کې هم موجود دي، په کوټه کې هم موجود دي، په کابل کې هم سته. د قوارو د لحاظ څخه ډیر شایسته شایسته او منظم وجودونه او پروردګار ورکړي.
قزلباشان،
قزلباش ته وکی
کدارت وایي چې د چندول په منطقه کې کوم شیان دي؟
دلته کورونه همسته د چندول په منطقه کې، ډیر غټ غټ مسجدونه سته، او دوه مسجد چې تکه خانیه په نامه باندې موږ پیژنو. دلته یو رقم کورونه وایي چې دوه منزله به پر لرګو یې جوړ کړي و، په دیوال کې د سنج په نامه باندې دا کورونه جوړېدل، لرګي به ول بیا هغه کاغل کړل پر سر به بل منزل ور جوړ کړي. دغه سنج دوی ورته وایي دا ډیر مشهور کورونه په خوا د کابل زمين د شارې کونه او د چندول دا ډیر تاریخي قدامت لري. اوس نو اکثره داخل ګراو خستل هغه زړه کورونه وران کړل او په یوازې نوې سیستم باندې کانکریټي کورونه جوړ کړي دي. دا چا اقتصاد چکوي دی او کني خو هغه پخوانی کورونه وس هم موجود ست.
کوم کورونه ډیر خایسته
دی؟ هغه پخوانی خو ډیر ش کلتور وو، ډیر ش کړکی درلودل. دا کړکی به د کونړ د ارچې سره جوړ کړي و، شن نقشونه ګرځي به بیا دا کور چې به ګرځېدل د سې فکر کاوه چې اوس زه پر تخت باندې روانم. دا سې غریچ غریچ به کاوه سیستم دوی جوړاوه چې هغه د زلزلې په مقابل کې ډیر مقاومت درلود. 15 درجه شپږ درجه الا او درجه زلزله په کابل کې سوي ده. کانکریټي کورونه چې په سوي دي د سنجو کورونه نه دي چې په سوي
چاغه
د چندولو شاغه د لرګو په وازه باندې یو پر بل باندې مخسوي دي. دغه سیستم برابر دی.
نور څومره
خایست لري؟ خایست خو هغه پخوانی تنګي تنګي کوڅي او ش کلتور د دې خلکو د پخوانی د کلاسیک سیستم وس هم موجود دی.
تا تخپل کوم څه ډیر زیات خواندر؟
ما ته د خلکو صداقت ډیر خواندرا کړي. خلک ډیر با کلتوره خلک دي، ډیر با فرهنګ خلک دي، او ډیر صادق مسلمانان خلک دي. نه چاله غلطي ورکی او نه د چا غلطي منه.
په چیندولو کې لاسي ګنډل شوی شین هم جوړیدل او هم خرڅیدل. چله ډالې څخه شالونه، لونګۍ او چپلۍ ډیر مشهوري وي. نوري خبرې بیا هم له خاغلی اکبری څخه چې په پایل کې مخبري واوریدي او
چندول په هغه وخت کې یو صنعتي مرکز وو. اوس وایو چندول، کلمه د چندول خو ترکی دي چې پښکرولاندی د موږ د کابلیانو په منځ کې هم دا چندول یعنی څه شي چې خامې وي. مارکیټونه وو، یو کوڅه د بازازانو، یو د بافندگانو، او بل لونګي د چندولی وو، د چابلی چندولی وو، پایزار چندولی وو. دغه شیان عمل ته جوړیدو او یوازې نه ټول افغانستان ته صادیده، بهر ته لګیده.
څومره مشهور و چندولی شال؟
والا هم دا وسم د لونګي چندولی او د شال د چندولی خو ډیر خو لګیدي، خو په خوای ډیر با شهرت او د ابریشم د کاریدو د ټول مواد اصلي مواد اوس یو ورځ لاله کوچی مرغته د غنتی فروشین ته یو چابلی وې د چابلی هغه د چندولی وې د دې قیمت ستدي. ما ته وې چې 100 ډالره
په ودونو کې به بیا خلکو ویل چې ناوې ته چنداولي شال راوي.
او ځینې کسان دا وایي کاکره وی چې لونګي چنداولي زده کوم خزه وایي دا خود د مامزایانو دی، دای خود پیسداران دی، د خزه وګوره شال چنداولي په سر کې چولې دی، دا خود ډیر مشهور او ډیر ښه اوس د بنارس د هندستان دا پیدا شوی دی، مخکې دا چنداولي شالونه هندستان ته صادرېدو.
استاد کډاره تو وایي چې چنداولو لبخانه به تر اوسه څومره بدلون کړی؟
ولا ډیر زیاته، هغه په خو خلق اوس نسته دی، د چنداول خلق دیر باسواد خلق او اکثریت دی داکترانو، لکه چی داکتر سب خدای دو بخی فتای نجم، مرزا مهدی خان چنداولی، دیر کسانو جعفر خان چنداولی، فرقمش رو دا خلق اکثریت لالو کانادا تا بهر تلالو.
محمد رسول باوری نه وزیدا چې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګ موین دی، بلکې د کابل پوهنتون د استادۍ ترڅنګ لسګونه څېړنې کړي. نوموړی په افغانستان کې د تاریخي او فرهنګي میراثونو له ګوتو په شمیر څېړونکو څخه دی. د فنکار په نننۍ برخه کې د نوموړي مرکه اورو.
فنکار په پایل کې ودارو ته ایتي څنګه موږ غوښتل چې دا فرهنګي چیرنی وکړي.
زه تقریبا 15 شکل کې شپږ دي شکل چې کابل پونتون استاد او په کابل پونتون کې هر استاد دوه دندې مشخص لري، یو د تدریس بل د تحقیق. نو زما چیرنی او زما لیکنی هم ټول په همدې برخه کې دي چې زما د ډیپارټمنټ محدوده ده او زه د کابل پونتون د لرغونپوهنې څانګې غړی یم.
داسې راته ویلی سي چې هغه څه وخت و د لومړي ځل لپاره چې تاسې اول ځل پیل وکړئ چې باید په فرهنګي برخه کې څېړنې وکړئ.
د چې ما څه وخت په څېړنه پیل کړی دی، خو یقینا هغه وخت و چې ما باید د علمي ترفیع دپاره یو اثر لیکلی وای چې دا 1360 کال، خو لیکنې مې تر هغه وړاندې هم کولې. 1350 کال زما لومړۍ لیکنه په هیواد اخبار کې خپره شوله او تر هغه وروسته د سلسلیې پیشت وکړې او ما د یو شمېر اخبارونو سره خپلې لیکنې ورته لیږلې او هغوی به خپرولې. خو د یو څېړنیزې لیکنې په توګه تر مونوګراف وروسته چې ما تحصیل په وروستي کال کې باید مونوګراف ولیکل شي، تر هغه وروسته لومړی اثر چې ما لیکلی دی هغه د زما د علمي ترفیع دپاره و چې د پویالي څخه پوهنیاری ته تللم.
تاریخي آبیدو په برخه کې تاسې څېړنې دام دنده ده که شوق؟
یقینا دنده بستنشناسی و برخه ده او دا دنده ده، خو زه د دندې سره علاقه لرم. دندې سره زما مینه او لیوالتیا دومره زیاته ده چې زه کله ناکله داسې فکر کوم چې که دا نه وای نو زه د بل هیڅ کار دپاره په درد نه خوړل کېدم.
یعنی ام دنده ده ام علاقه ده دواړه چې یو ځای شلو بیا ډېر ښه موثر پاتې کېږي.
نو تر دا خو چې موثر دی کار نه پوهېږم، خو روان یم کار کوم.
کراسو دیتا چې تر اوسه څومره تاریخي آبدې په برخه کې تاسو څېړنې کړې دي؟ شاید د دقیقه شمېره ونه ویل سي کنه، استخمینی کړه تو چې تاسو په دې برخه کې څومره کار کړی دی، تاریخي آثار، تاریخي آبدې دا څېړي.
دا دوه برخې د کار دي. یو هغه برخه ده چې ما مشخصه څېړنه کړې ده، پر هغه کتاب لیکلی او یا مې د کتاب په ترڅ کې یو دوه درې څو تر هغه زیاتو کم د تاریخي آبدې او لرغوني سایټونه ما چړلی وی او تحقیق مې پرکړی وی. دا یو برخه ده کار ده چې د دې شمیر نه پیژنې سمولې، ځکه چې ما د پوهنیاری څخه بیا تر پوهاندۍ رتبې پورې مې ټول چړلې او لیکنې او تحقیقي آثار مې د افغانستان د لرغونو سیمو او د تاریخي آثارو په اړه باندې وه، تاریخي ابداتو په اړه. خو زه یو بل لړۍ هم لرم چې د ملټری ریزن سره د دې درو کلو را پدې خو او تر هغه وړاندې د افغانستان د ملي رادیو سره ما درې کاله څلور کاله پر لپسې د افغانستان د تاریخ پر یو پروګرام درلود چې په هر اونۍ کې دوه ځله خبرې دی، هغه مې څلور کاله وچلوي. اوس یو خبرونه د درې کاله را پدې خو یو بل خبرونه د ملي ټلویزیون سره لرم چې د افغانستان فرهنګي میراثونه دي. د دې درو کلو په ترڅ کې مې زه د شي فکر کوم چې شاید تر 15 سلویشت شپږ سلویشت ابې دوه پرما معرفي کړی.
لکه څنګه مو چې په پایل کې ویل تاسو استاد یاست سره لدې چې دلته رسمي دنده لري دلته قدرت وایي چې تر اوسه په کوم شمیر کتابونه تاسو چاپ شوي؟
زما اصلي دنده استاد دی، تر اوسه پورې زما 50 کتابونه چاپ شوي دي. تیر هفته کې زما 3 کتابونه یو ځای د چاپ ووته، یو د نړیوالو فرهنګي میراثونو یو کتاب، یو هغوی چې زه یې داسې پېژنم تر دې عنوان لاندې، او یو بل هم د لرغونپوهنې اړین اصطلاحات. د دې سره 3 عنوانه کتابونه کېږي. تاسو پوهېږئ چې سازان په یو کال کې کتاب نه لیکي، مګر څېړنې کوي په مختلفو برخو کې. بالاخره یو وخت فرصت پیدا شي چې خپلې څېړنې سره یو ځای د کتاب په بڼه خپرې کړي. نو زما نور ناچاپ آثار هم شته، مناسب فرصت پیدا کړم د چاپ امکان هم برابر شي.
په افغانستان غوندې یو هیواد کې تاسو څومره ضرورت وینئ چې نور هم په فرهنګي برخه کې کار وسي، دغه تاریخي آبدي وڅېړل شي؟
زه چې فکر کوم تر اوسه هیڅ کار نه دی شوی، زما په شمول ما هم کار نه دی کړی. دا داسې دی، دا زموږ کارونه چې تر اوسه موږ کړي دي، د افغانستان د لرغونی تاریخ او د افغانستان د آبیداتو په اړه باندې، لکه د یو هند د بهر څخه چې یو څاڅکی موږ راخیستی دي. زما خدای بخښلی استاد پوهان ساپی به ویل چې د افغانستان هر قدم خاوره کې یو لرغونی اثر شته، په احتیاط ګام واخلي وران نشي. نو د دې هر ګام دپاره څېړنې پکار دي، کار پکار دي، تحقیقات او امکانات او سهولتونه پکار دي.
استاد، یو موضوع تاسو یاده کړئ چې سهولت نشته، ځکه ډېر کار نه ده سوی. نور څه دي علت ده چې تر اوسه پورې دومره کار چې ضرور ده نه ده سوی؟
درې مهم عوامل شته. لومړی عامل دا دی چې موږ مناسب فرصتونه نه لرو، خاصتا په دې تیرو 40 کلونو کې خو موږ هیڅ فرصت نه دی پیدا کړی، ځکه چې جګړه وه. دوهم، موږ لازم کدرونه نه درلودل. څه چې زموږ په هیواد کې سوي هم دي، د دې سره سره چې د استاد کوزاد نوم د هیرولو نه دی، مستمندي، کوزاد او نور علامه حبیبي، خو زیات کار چې د څه چې کړی یا د بهر څخه یو څاڅکی هم هغه بهرنیانو کړی دي. هغه بهرني څېړونکي راغلي دي، دلته زموږ ساحې لټولي دي او د هغه اړه باندې معلومات راکړي دي. اوس موږ تقریبا د یوې پیړۍ په ترڅ کې موږ یوازې زاړه آثار لټوله. د تیر کال را په دې خوا د اطلاعاتو فرهنګ وزارت پریکړه کړې ده چې نور د یوې پیړۍ زړو آثارو دپاره خپل محققین نه استخداموو. موږ باید خپلو محققینو څېړونکو ته نوي اسناد، نوي شواهد او د څېړنو دپاره نوي مواد په واک کې ورکړو. همدا دلیل دی چې موږ د سپړونو نوې لړۍ پیل کړې ده په هرات، کندهار، غزنی، ننګرهار، پروان، په دې کې مو هپریات پیل کړي دي، او په مزار او کندوز کې به هم د خیر خپړنې پیل کړو.
دا کار ستاسو یاد که چې اوس پیل سوی د تاریخي آبدو په برخه کې، دا به څومره مؤثر او تر اوسه تاسو څومره لاسته راوړنې لرئ؟
موږ دا اوس نوې پیل کړې. تیر کال مو پریکړه وکړله چې موږ به دې ته بودیجه ځانګړې کړو، او سږ کال مو دا کار اوس پیل کړی دی چې په دې ولایتونو کې چې نمونه مې درته واخیستل، هرات، کندهار، غزنی، ننګرهار، پروان، په دې کې کار شروع دی. د سپړونو چارې داسې د یو کال، د 2 میاشتو، د 2 کلو خبره نه ده. دا به ډېر دوام کوي، کم تر کمه تر 5 کلو او تر 10 کلونو پورې به هغه ساحه څړل کېږي، سپړل کېږي به، تر څو چې موږ لازم اسناد په لاس راوړو. او یوازې د اسنادو راوړل هم موږ ته وروستی هدف نه دی، بلکې د ټولو اسنادو چې په لاس راوړو د هغو تحلیل، بررسي او د هغو ارزونه، چې موږ هغه وګورو چې په سیاقي لحاظ څه ارزښت لري، په کلتوري لحاظ څه ارزښت لري، په تاریخي لحاظ څه ارزښت لري، بیا وروسته تر هغې بیا د هغو تاریخ وټاکو چې دا په کومو زمانو پورې اړه لري او د چا د خوا څخه کارول شوي دي، او دا نور پړاوونه د کار پاتې دي. نو موږ اوس غواړو چې پس له یوې پیړۍ چې زموږ محققین په زړو اسنادو بوخت وو، زړه اثار یې چړل، اوس موږ غواړو چې نوي اسناد په واک کې ورکړو.
کوم څه چې لرو که د دوی ساتنه ونیسي، دا څومره مشکلات پېښولی شي او له فرهنګي لحاظه څومره تاوان رسېدلی شي؟
تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دولتي او حکومتي ادارې یوازې د دې دپاره چې تسهیلات برابر کړي، د تاریخي ابداتو دپاره خدمت کولی شي. مهم عنصر او مهم اړخ د تاریخي ابداتو د ساتنې، حفاظت او پالنې لپاره ولس دی، خلک دي. د همدې اړتیا پر بنیاد باندې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت پریکړه وکړه چې د دې تیرو 2 کلو په ترڅ کې د هغه موسسو، ادارو او نهادونو سره قراردادونه او تفاهم نامی لسلی کی چی غویز مرسر مرسته وکی پندید تلاو مر کم تر کم پینزو ادارو سر مر تفاهم نامی لسلی کلی چی دوی بیلگی یادی کم ده کلو ده پراختیا وزارت سر مر یو کتلون لسلی کلی دی چی آغا پینزه دیر زر شراغانی لری ده دی اوز مر مکلپیات تا دی چی ده دغ تفاهم نمخیز خچی دی با ده پینزه دیر زر شراغانو کی چی پا هر سایت کی په هر شورا کې چې زموږ یو تاریخي سایت او تاریخي ابدسته د هغې د پرلنې او ساتنې دپاره باید زموږ سره همکارو مرستندوی اوسي.
او که چیرې دغه د خلکو همکاري نه یي نو په یوازې خو مسؤولین نشي کیدا اوسه.
یقینا د خلکو همکاري په دې کې تر ټولو ټاکونکی اړخ لري. که خلک همکاري ونه کړي د دې ساتل حکومت په هیڅ قیمت نشي کولی، ځکه چې دغه ملکیت د خلکو دی. د خلک باید په دې پوه سي او خلک باید دا درک کړي چې دا زموږ ملکیت دی. بل هیچا پورې اړه نه لري، نه په مامور پورې اړه لري، نه په مدیر، نه په رئیس، بلکې دا د دغه خلکو ملکیت دی او خلک باید خپل د ملکیت خپله حراست وکړي او پالنه یې وکړي او د هغه په ساتنه کې اقدامات وکړي.
پوهنیار ګل رحمان رحمانی یو لنډو کیسې لیکونکو څخه دی چې د کیسو ګڼې ټولګې چاپ شوې دي. هغه کیسه د ژوند لپاره لیکي او د ژوند بیلابیلې برخې په هنري بڼه پکې اشاره کړې دي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د ښاغلي رحماني لنډه کیسه انتونونه وږمه جبار خیل کوي.
زرپاڼه انتانونه د سهار لسکمی لس بجی وی دروختون د بیړنی واټ مخیته د نورو ورځو خلاف یوازې ولاړ وو. کله به یې خپل ساعت او کله هم تړلې دروازې ته کتل. دروختنی و ملازم ور باندې غږ کړ، خغلیا نن خو بیروبار نشته، څه ته ولاړ یې؟ چې وخت پوره شي بس اول نوبت ستا دی. شاته یې وکتل، رښتیا هم څوک نه و. شرمنده او خندنه شو، ترخه موسکا یې وکړه او په دهلیز کې په څوکۍ ناست ملازم ته یې وکتل. رښتیا دی ویل، دا یوه اونۍ مې بیخي مازغه له کاره لوېدلې. په روغتون کې د نظم او ډسپلین ډرامو بیخي له ما هم لاره ورکه کړې ده. د جیب خالي کېدو خو به درته څه نه وایم. د دهلیز په پاکه او منظمه څوکۍ کې ناست، لاسونه یې زنې ته ونیول او د دواړو لاسونو د شهادت ګوتې په لنډه زمانی فاصله کې یو له بل سره منظمې جنګولې. ملازم بیا ور باندې غږ کړ، وروره ناروغ دی څنګه دی؟ سید محمد شاته ډډه وبهله او ځواب یې ورکړ، څه هیله مې لیې نه ده راکړې. زموږ سره ټول راغلي ناروغان رخصت شول، دا دې ګوري چې اوس عاجل واټ کې یوازې زما مور د خدای هیلې ته پرته ده، بس هیڅوک نشته، خدای دې صحت ورکړي. سید محمد غلی و، په څوکۍ کې یې تکیه وکړه. دا ځل یې دواړه لاسونه د وسپنیزې څوکۍ د څنګ په پایا کلک ونیول. دقیقې ډېرې په ځنډ اوښتې، لس بجې شوې. د وره په سر شین ګروپ روښانه شو. د دهلیز څنګ ته د لف ګروپ ولګېد، دروازه یې خلاصه شوه او هغه ډاکټر راننووت چې څلور ورځې وړاندې یې د مور عملیات کړی وه. پلیدو یې سخت خوشاله شو او ور پاتید. د ستړي مشي لپاره یې دواړه لاسونه ور وړاندې کړل. ډاکټر لاس پسینه کې خوت او یو قدم شاته شو. خیر یو سي، د دهلیز دیوالونه، دروازې، غولې او چت له انتانونو ډک دي. په دې څوکیو هم د ورځې لسګونه کسان کېني او پاتېږي. زه هم دا اوس ګورم چې ورغوې دې له انتانونو ډک دي. لاسونه یې راټول کړل، دواړو ورغوبو ته یې وکتل. کرخیه دا یو اتیا عدد په بڼه غزیدلې او بیا قطه شوې وي، هیڅ یې ونه ویل. له دروازې ورننووت، مخامخ په ډاکټر پسې ورغې. خو یوه نرس راتم کړ، صبر وکړه، د روغتون دهلیز له انتانونو ډک دی. د بوټ تلی او واسکټ به دې د انتانونو په ځاله بدله شوې وي. دا چپلکی پښو کړه او هغه آبي چپنه واغونده. هو رښتیا، دا پلاستیکي کڅوړه هم په خپلو لاسونو کړه. زای په زای ودرید، د نرس په خبره یې عمل وکړ. خلاصته وګرځید، مور یې په کټ کې بی حاله پراته وه او نوی راغلی ډاکټر یې سر ته ولاړ وو. پرته له دې چې له ډاکټر یې د وضعیت پوښتنه وکړي، په تندي یې ورټیټ شو. ډاکټر خپل څنګل ور وړاندې کړه. صبر ته په خپل سپیرو شونډو ډاډ مڼې چې انتان بن لري ولې د خپل مور تندې میکروبي کوي. لطفا شاته ودرېږه زه یې ګورم. شاته نه هیله ودرېد. ډاکټر د کټله سره د هغې دوسیه راواخیسته، پاڼې اړولې او هغه ته په خبرو شو. ته پوهیږي چې انتان ډیر مضر موجود دی؟ د ناروغیو قاصد ورته وایي، د هر ډول ناروغیو د لیک ظرفیت لري. دا ډیر مضر میکروبونه دي. د انسان د وجود ځواک او مقاومت زبیخي، ابرو ابرو یې له پښو غورځوي او تر روغتونه یې رسوي. بله دا چې شکر وباسه، دا خصوصي روغتون دی. موږ یې واټونه او دهلیزونه هر سهار مینځو. خو بیا هم که میکروسکوپ کې ورته وګوري نو د انتانونو رمې به پکې روانې وي. خدای دې ورڅخه وساته. دوسیه یې وکتله، یوه سپینه نسخه یې راوچته کړه او شپږ اووه قلمه درمل یې پکې ولیکل. ورځه تر هغو دا راورسوه. د نسخې په لیدو حیران شو او په نظره یې وویل، ډاکټر صاحب، همدا ساعت مخکې مې هم دومره راوړې، شاید په دې مخامخ الماری کې به وي. ډاکټر خپلې عینکې اوچتې کړې او سید محمد ته یې وکتل. زړون نه یم، څه چې درته وایم هماغسې وکړه. ورځه درمل په منډه راوړه. په دولسو بجو به همدومره نور راوړې. دا کوم دولتي روغتون نه دی. په لفټ کې لاندې پورته کښته شو، درملتون ته ورننووت. فارماسیست د ده په لیدو له خپل میز راتاو شو. شیبه وروسته یې له درملتونه تر خولې پورې ډکه کڅوړه راواخیسته. نږدې یوه نیمه یا دوه کیلو وزن یې درلود. ورو یې وویل، نن ورځې پیسې ټولې مازیګر پنځه بجې تحویلوم. فارماسیست په غوسه ورته وکتل، د دې بل واخله، درې زره او اته سوه کېږي. عاجل واټته وخوت. له دروازې یې ولیدل چې دوه ډاکټران او یوه نرس یې د مور کټ ته ولاړ وو. مور یې سترګې غړولې، له بې هوښۍ راوتلې وه. رنګ یې هم نن د مړي په څیر نه ښکارېده. نرسه په منډه راغله، د درملو کڅوړه یې ورڅخه واخیسته او د ته یې بیرته د وتلو اشاره وکړه. په نظړه راووت. د دهلیز په څوکۍ کې یې ډډه وبهله. انتظار اوږد شو. ټوله شپه یې روغتون کې بې خوبي تېره کړې وه. په یوه شیبه کې یې سترګې سره ورغلې. خوب یې لیده چې ټول وجود یې انتانونو نیولی وي. عجیبه څیرې لري، خو اکثره یې لویو او د غټو لاسونو لرونکو انسانانو ته ورته وي. ګوري چې خپل وجود یې هم د یوې لویې غونډۍ په څیر شوی وي. انتانونه راځي او د ده په وجود خپلې داړې ښخوي. هیڅ درد نه محسوسوي. بیا هم له ویرې منډه کړي. انتانونه د خوړونکو وږو ژبو په څیر ورپسې منډې وهي. آخر ستړی شي. په پښو کې یې د منډې سکنې وي. ځای په ځای ولویږي او د انتانونو میله ورباندې جوړه شي. وجود یې د پښو له خوا ورو ورو ختمیږي. یوازې غوږ یې پاتې وي. یو تر ټولو لوی انتان راشي او په غوږ یې خوله ولګوي. سخت درد وکړي. له خوبه راویښ شو. په څوکۍ نیخ کېناست. غوږ یې درد کاوه. مخامخ ورته پلن او چاغ نرس ولاړ وو او لنډۍ ګوتې یې د ده له غوږ نه لرې کړې. دا د خوب ځای نه دی، دا ځل مجبوره یم. ډول درته وبهم. پاڅه، یو بوتل مدني اوبه، یو څه جوس او دا سیرومونه راوړه. ډاکټر صاحب ویل چې که حالت یې بیرته خراب شو نو نن مازیګر مو له عاجل واټ څخه رخصته وو. موږ خپله ټوله هڅه وکړه. تاسې مو پاکستان ته هم د مور د وړلو ارمان زړه کې مه پرېږدئ. د نرس خبرې یې د غوږ درد هیر کړ. سر ورباندې وګرځېد. شیبه وروسته یې د زینو په کټاره لاسونه ایښي وو او لاندې ښکته کېده. یو ډاکټر په مخه ورغی. په اوچتېدو کې یې د ده لاسونه له نظره تیر کړل. غوښتل یې څه ورته ووایي. خدای پوهېده چې څه ویل غواړي. همداسې ورڅخه تیر شو. تر مازیګره یې له دوو نورو نرسانو هم د انتانونو عجیبه کیسې واورېدې. له یو چانه یې په موبایل پیسې هم راوغوښتې. مازیګر مهال د درملتون مالی برخې ته ورغی. د نن ورځې د درملو او بستر د وروستۍ ورځې بیلونه یې ورته کېښودل. پوره یو ویش زره افغانۍ کېدې. په دې کې ایله درې زره د خپلې او پاتې نورې یې پور کړې وې. وروه یې شمېرلې. د درملتون دغه مسؤل چې مخکې د تا غوسه شوی و، پیسې په لاس کې په ډېر خوند واړولې راواړولې، شمار یې کړې او بیا یې د میز په داخل کې کېښودې. لکه چې هېر شوی و چې پیسې د یو داسې چا په ګوته لګېدلې چې لاسونه یې له انتانونو ډک دي. څو شېبې ولاړ و. دا تیرې لس ورځې نږدې هر ورځ هم دومره پیسې روغتون ته سپارلې وې. هر ډاکټر خپله نسخه ورته لیکلې وه او بیا به ده هم په درملو پسې لاندینی پورته منډې وهلې. نور یې جیبونه د کړو مزدوریو لګټلو پیسو خالی شوي وو. څه نه وو ورسره پاتې. ناروغ یې ناروغ نه پوښ شوی. دیوه شیبې لپاره ځان هم ورته انتان ښکارېده. په سوچونو کې ډوب وو، لکه هم دا روغتون چې هم یو لوی انتان وي او اوس د ده د وجود د وینو په څښلو روږدی شوی وي.
او د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د کوزي پښتونخوا شاعر ډاکټر اسرار اتل د ژوندانه د مور کیسه د نظم په ژبه اورو.
دا د ژوند د مور کیسه ده. دا ژوند د مور کیسه ده که غنم ده که دانه ده. دا د سولې پیداوار ده. دا په منډه نه ختمیږي. د یو کور د شور کیسه ده. دا په جنگ ناول کیږي. دا په مینه مانځي کیږي. دا پښتو ده تاسو ګورئ. دا پښتو ده تاسو ګورئ. په سرو وینو باندې رنگ د وجودونه تیریږي. تاریخونه ته شرمیږي. د انسان له مړو ډکه د حیوان له مړو ډکه. تاسو چا دا اورېدلې؟ تاسو چا د خپل کړي؟ دا که مړې که سوره ده، بنیادونه یې جرګه ده، دیره ده که حجره ده، خو ختمیږي نه، لانجه ده. دا کاروان دی د وختونو. دا کاروان دی د وختونو. د غټ شوره راتیریږي. د لوی زوره راتیریږي. څوک د چا آواز ته غوږ شي؟ څوک د چا خبره واوري؟ ته هم ړون یې، زه هم کوڼ یم. بس خو چغې دې وباسو. د هر کوره راتیریږو. د لوی زوره راتیریږو. دا که وینه د تړون دی. دا که وینه د تړون دی. کم دی ټول کورونه وران دي. رور د رور سره په شر دی. زوی د پلاره زورور دی. د دنیا د ګټې سوال دی که جلال دی که جمال دی. یار له یاره مرور دی. مودی کیږي یو ځای نشو. څوک که لر دی او که بر دی. چې بدبخته دی نو خوار دی. بس که خان دی زورور دی. دا که مینه ده خور دی. دا که مینه ده خور دی. مونږه دواړه پکې سوزو. مونږه دواړه بې باوره. مونږه دواړه نا خبره. تماکوره لبانه شي. د خوبونو ډیوه مړه شي. ښایست گل لکه د پاڼې د ازغو مینځ کې راګیر شي. خاپیری شي. له نظره رڼاګانې هم بلا شي. توراباند د خار باچا شي. بیا د چا په بل چا ناز وي. بیا څه مینه څه روزګار وي څه انجام وي څه آغاز وي. دا که رنګ دی که تصویر دی. دا که رنګ دی که تصویر دی. بس ګډلې مو تقدیر دی. چرته سپین دی چرته تور دی. څه وحشت دی څه دهشت دی په ذهنونو مو راخور دی. دواړه رنګه یې بېرنګه. دواړه مخه یې بدرنګه. مونږ پې بیا هم مینېږو. مونږ پې بیا هم خپه کېږو. مونږ پې بیا هم خوشحالېږو. دا ټول زړونه د کتو دي. ګریوانونه د کتو دي. چا د حسن قدر خرڅ کو. ایمانونه د کتو دي. دا موسم دی چې بدلېږي. دا موسم دی چې بدلېږي. له ذهنونو نه راوځي له خوبونو نه راوځي. په دې ویړ کائنات خور شي. څه هوا شي څه باران شي څه ګلۍ شي څه طوفان شي. مونږ ټول ورته ولاړ یو. مونږ ټول ورته لمدېږو. مونږ ټول ورته ګډېږو. تر خپو ټول لامده لامده شو. بس په خپل اوښکو تر شو. که اوده شو که اوتر شو. له هېچا نه خبر نه شو. د خپل ځانه خبر نه شو. بیا ټول عمر له خزان وي. دا موسم بیا نه بدلېږي. لنډه دا که دا کتاب دی. لنډه دا که دا کتاب دی. دا د کم ټکو جوړ دی. دا د کم سړي نصاب دی. دا د کم مذهب کتاب دی. چا چا کړی دا حساب دی. نه د دین نه د سادین شو. زلیخه مو پیدا نکړه. شنو خالونو نه شیان کړو. سلیقه مو پیدا نکړه. د یارانو سره ژوند دی. د مارانو سره ژوند دی. په میله کې تماشا ده. مار نه ولې هیچا ګډ نه کړو. د پاړو دکان چلیږي. ټول علم ورته ګډیږي. کیسه لویه نه وړه ده. کیسه لویه نه وړه ده. د یو ورور مقدمه ده. د یو خور د خولې خیره ده. هر چا سره دوکه ده. ځکه لاره مو اوږده ده. ځکه لاره مو تیاره ده. زړه کې سپینه آینه ده. زنګ وخلې ده ګنده ده. ژوند ژوند نه دی ګزاره ده. چې مو یو بل ته اسره ده. دا د ژوند د مور قیصه ده. که غنم دی که دانه ده. د یو کور د شور قیصه ده. دا په منډه نه ختمیږي. دا د سولې پیداوار دی، دا په جنگ ناولې کیږي، دا په مینا مانځي کیږي.
دا کمینا د خور دے مونږ دواړه پکې سوزو، مونږ دواړه بے باورا، مونږ دواړه بے خبرا. د ژوند د مور قصه دا، که غنم دے کا دان دا، دا پمنډا نه ختمیږي، دا د سولې پیداوار دے، دیو کور د شور قصه دا، دا پا جنگ ناولی کی، دا پا مینا مینا، دا پا مینا او دا پا مینا، دا پا مینا، دا پا مینا مانزی.
د ادب جام نننی برخه کې مو د بیت نیکه د کاله د نوموتی شاعر شیخ اسماعیل احوال خبرو. د ادب جام د برخه سهرګل امیرزای وړاندې کوي.
ادب جام.
شیخ اسماعیل د پښتنو مورخان او د اسماء الرجال خوندان لیکي چې اسماعیل په اصل کې د بیت نیکه زوی وو چې د خپل تر سربان په کور کې لوی شوی وو. نو د په سربانی مشهور ده، لکه څنګه چې سلیمان ماکولی کلی اسماعیل د بیت نیکه په کور کې لوی شوی وو او د سلیمان په غره کې میشته وو او هم هوري وفات شو. دا مورخ وایي چې د اسماعیل مرقد واقع دی د کسی په غره کې چې زه هلته تللی وم. دا روایت نعمت الله هم کټ مټ په مخزن کې داسې تایید کړی دی.
چون اسماعیل به سن رشد رسید، از ریاضات شاقه به مراتبت ولایت رسید و این شیخ اسماعیل سربنی پسر حضرت بیت است. مقتدای وقت به علوم دینی کاشف اسرار طریقت و حقیقت بوده، در ولایت روح چون به وطن مالوف رسیدند، به مقام خواجه منزل گرفتند و خلایق از جاهای دور به ملازمت شتافتند.
سلیمان ماکو او خواجه نعمت الله هروی دواړه وایي چې د اسماعیل د ژوندانه ځای سلیمان غر و. بل ځای نعمت الله تاثری کوي چې د ده مزار په هغه ځای کې دی چې وازه خوایی بولی او وازه خوا د سلیمان غر په لمنو کې ده. علاوه پر دغه پټه خزانه کې هم د اسماعیل احوال لیکل شوی دی او وایي چې دی د خرخبون معاصر و. څنګه چې د خرخبون وفات په 411 هجری کې شوه ده، نو موږ د اسماعیل د ژوند اثر هم دغه غنو. اسماعیل د خپل کورنۍ مشهور عابد او خدای دوست سړی وو. د مخزن افغانی له روایتو څخه ښکاری چې دی له خپل کوره په سیاحت هم تللی او له لویو اولیاو سره لیدو کاته شوی دی. د اسماعیل شیرونه موږ ته په دوو وسیلو را رسیدلی دي. لومړی شیری هغه دی چې سلیمان ماکو په خپل تذکره کې په دې ډول را نقل کړی دی. نقل کاوشي چې شیخ ملکیار ستانه به تل تر تله د شیخ اسماعیل ستر ستانه پاړ کې ویل او غږ به یې کاوه چې دا شیخ د سربڼ زوی و. تیښته وکړه له ابلیسه چې ابلیس لاین ښکاره سي، هلته ورکه پلوشه سي، ټول نړۍ توره تیاره سي، سړی وران سي له ابلیسه، غوڅ د پس په کټاره سي، که هر چا ابلیس خرڅ کړ نو یې هل تننداره سي، که سړی ابلیس تپړ سو نو پر کور د ویر ناره سي. د اسماعیل یو بل شیر چې د ده پر کورنیو احساساتو دلالت کوي د پټي خزانې لیکوالې په دې شرحه لیکي. هسې وایي چې یو وخت خرخبون بابا او اسماعیل د سربڼ او بیټ نیکه په مخ کې ناست وو. د دوی کور وو د کسی په غره کې. نو خرخبون د پلار او ترل خوا په تګ او رخصت مازون شو چې اسماعیل نیکه بیا دا سیناری وکړلې.
کیون یون ده مخ کې بیلتون ده لکسی غرڅخه زی خرخبون ده کورور اورورا خرخبون رورا ته چی بیلتون کړي زما ویرتا ګورا چیزی مرغیلا تور کرغیلا همزولی پاتی زی صبرغیلا د خدای د پاره خرخبون یارا چهیر مونکړي زموک کولواړه زړه میرا پیگی یار می بیلیگی بیلتونی وور ده زان پسوزیگی.
قدر منه دوستانو دا وا د دې اونۍ د ازادي رادیو مجلې خبرونه تر بیا مو په لاس پارم پرځای کې چیاست خوښ او خوشاله اوسئ.